د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ستړي مسې وایس اف امریکا د واسره نه نیم ساته خبری خبرونه ده د سه‌شنبه نه هورس کال 2019 د جولای د میاشتې 2 نیټه ده پاکستان کې دا وخت د سهار 5 بجې سوي دي افغانستان کې 5 نیمې دلته واشنگتن ډي سي کې د دوشنبه یا د ګل د شپې 9 بجې دي او د جولای د میاشتې 2 نیټه ده خبرونه وړاندې کوم کی زه کلثوم کاکړی ما د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره ورځ په کابل کې د طالبانو لخوا سوي ځانمرګي بریدونه غندلي او وسلوال طالبان د افغانستان د پرمختیا دشمنان بللي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت تر مخه د افغان امنیتي عسکرو وسلوالو ترمنځ نشخطه کې ټول برید کوونکي وژل سوي دي تیره ورځ د سویزرلند په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د مرکزی دفتر مخې ته د پښتون ژغورني غورزنګ پلویانو احتجاج کړی او امریکا سپینه ماڼۍ اعلان جاری کړی چې د ایران به اټومي وسلو جوړولو ته پرې نه ږدي دا په داسې حال چې تهران ویلي وو د کال 2015 د معاهدې برعکس د یورینیم ذخیره لري او اوس د خبرونو تفصیلات د افغانستان صدر محمد اشرف غنی تیره ورځ په کابل کې د طالبانو ځانمرګي برید او د افغان امنیتي عسکرو سره د وسلوال نښتې وروسته وسلوال طالبان د افغانستان د پرمختیا دشمنان بللې د افغانستان صدرتي ماڼۍ له خوا خبر شوې اعلامیه تر مخه صدر غنی د تیره ورځې برید یو ترهګر برید بللې افغان طالبانو تیره ورځ د کابل د برید ذمواري په غاړه اخیسته دغه برید د 15 ترهګرو په وژل کېدو پای ته رسیدلې د افغانستان د روغتیا وزارت ویاند وایس اف امریکا دی واته ویلی وو چې په دې بردونه کې شپږ وست ماشومانو په ګډون 115 تنه ټپیان سوي وو او چې پکې یو شمیر شزي هم وې د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت الله رحیمی دی ته ویلی تر هغه نن سهار نږدې 9 بجې د ګلبهار ټاور ته مخامخ د موټر بم چاودنه وکړه او وروسته 15 تنه نور تر هغه یو ملکی ودانی ته ننوتی او په عامو خلکو یې بردونه وکړل پاکستان د ګول یا دوشنبه په ورځ اعلان وکړو چې آینده میاشت څخه به د تجارتي حلو زلو لپاره د افغانستان سره د تورخم لاره د سلر وستو ساتو لپاره پرانستی وي د چرواکو په وینا د پاکستان دغه اعلان د دواړو هیوادونو لپاره ښه خبر دی او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د رابطو په خصوصي توګه پاکستان ته د افغان صدر اشرف غنی د سفر نتیجه ده د چرواکو په وینا پاکستان ته د ښاغلي غنی سفر د کابل او اسلام آباد په تعلقاتو کې د بهتري سرګندونې هم دی د تور خمزه علاوه په شمالي وزیرستان کې د غلام خان او د چمن بابه دوستي د لارې هم د افغانستان او پاکستان تجارت کولی سي افغانستان سمندري سرمندر سره ساحل نه لري او تجارتي توګي زیاتره د پاکستان څخه تیریږي خو به د ورستوي کلونو کې د دواړو هوادونو په تعلقاتو کې د تراو تریخوالي پترس کې د دوی ترمنځ لارې تړل سوي وي تیره ورځ د سویزرلند جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مرکزی دفتر مخې ته د پښتون ژغورني غورزنګ په ملاتړ ګڼ شمیر پښتانه د احتجاج لپاره د مختلف اروپایي هیوادونو څخه راغونډ شوي وو په احتجاج کې د پاکستان فوج او استخباراتي ادارو لخوا په هیواد کې د پښتنو په ضد روان تشدد پښتون ژغورني غورزنګ غړو د نیول کېدو او د ترهګرۍ په ضد نارې وهلې دوی د نړیوال ادارو او هیوادونو څخه د پښتون ژغورني د پښتنو د ژغورلي غوښتنې وکړې او امریکا وایي کله به هم ایران د اټومي وسلو جوړولو ته پرې نه ږدي امریکا دا پریکړه په داسې مهال مخه ته راغلی چې تهران تیره ورځ اعلان کړی وو چې د کال 2015 د معاهدې برعکس د یورینیم ذخیرې زیاتې دي سپینې ماڼۍ د دوشنبه په ورځ بیان کې ویلي وو چې باید د ایران د یورینیم ذخیرې پاکې کړي او زیاته کړه چې امریکا به ایران باندې فشار ته دوام ورکړي په کال 2013 کې د نړیوال قوتونو سره سوي معاهدې لاندې د ایران د یورینیم ذخیرې کمې کړې سوي وې او د یورینیم د صفایي کچه 3.8 ټاکل سوې وه تیر کال د امریکا صدر ډونالډ ترامپ امریکا د دې تړون څخه وباسله او په ایران اقتصادي بندیزونه ولګول
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل
وایس اف امریکا ډیوه ده خپرونه واشنگټن ډی سي د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه تاسو ته وړاندې کیږي. را سره مل اوسېږي. خپرونه کې اوس د خبرونو تفصیلي راپورونه درته وړاندې کوو. د افغانستان څخه راپور درته لرو چې د دې هېواد ولسمشر اشرف غني تېره ورځ په کابل کې د طالبانو لخوا سوي ځانمرګي بریدونه غندنه کړې ده. وسلوال طالبان د افغانستان د پرمختیا دښمنان بللې دي. په دې اړه نور تفصیلات تاسو د شعیب زاده په راپور کې لرو.
تیر ورځ د افغانستان په سر خر کابل کې د طالبانو د ځانمرګي برید او د افغان امنیتي عسکرو سره د وسلوالو نښتې وروسته د افغانستان صدر اشرف غنی طالبان د افغانستان د آرامۍ او پرمختیا دښمنان بللي. د افغانستان د صدارتي ماڼۍ لخوا خپرې شوې یوه اعلامیه کې د تیرې ورځې د کابل برید یو ترهګر برید بلل شوی دی. د افغانستان ولسمشر ویلی د افغانستان حکومت د سولې د مشاورتي لوی جرګې د پریکړو په بنسټ د سولې بهیر پر مخ بیایي، خو طالبان یو ځل بیا د دغه وحشیانه حمله په کولو سره د جګړې د دوام او د ملکی وګړو د وجلو خپل بد نیت په ډاګه کړی دی. صدر اشرف غنی ویلی چې شومو اهدافو ته د رسیدلو لپاره د ترهګرو ډلو هڅې زین نیسي. طالبانو د کابل د تیر ورځې برید مسولیت په غاړه اغسته. دغه برید د 15 ترهګرو په وجل کېدو پای ته رسیدلی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت ویان وحید مایار وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي په بریدونو کې د شپږشت ماشومانو په ګډون 115 تنه ټپیان شوي چې پکې ښځې او نارینه شامل دي. د نوموړي په وینا یو شمېر ټپیان چې ماشومان او ښځې پکې شامل دي د دوی روغتیايي حالت ښه نه دی. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایس اف امریکا ډیوی ته ویلی چې ترهګرو تیر ورځ نږدې 9 بجې د شپاړسمې امنیتي حوزې ګلبهار ټاور ته مخامخ د موټر بم چاودنه وکړه او وروسته 15 تنه نور ترهګر یوې ملکي ودانۍ ته ورننوتل او په عامو خلکو یې بریدونه وکړل. نوموړي زیاته کړې وه چې په برید کې یو تن د موټر بم، یو برید کوونکی، 2000 مرګي بریدګر او 3 نور وسلوال ترهګر وژل شوي دي. نصرت رحیمی زیاته کړې ده چې د وسلوالو په دې بریدونو کې د شمشاد ټی وی د یو ساتونکي او د یو ماشوم په ګډون 4 تنه عام ولسی خلک او 2 تنه امنیتي سرتیري وژل شوي او 4 اتیا تنه نور عام خلک چې د سکولونو ماشومان او ښځې هم پکې شامل وي ټپیان شوي دي. په کابل کې تیر ورځ د غبرید په داسې مهال شوی چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل کېدو لپاره هیلې زیاتې شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ ویلي چې دغه بین الافغاني مذاکرات د جرمني په منځګړتوب په نږدې ورځو کې پیل کیږي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین په خپل ټویټر د افغانستان د حکومت سره مذاکرات رد کړي دي.
وایس اف امریکا ډیوه د افغانستان څخه تاسو د افغانستان په اړه وروستۍ تفصیلات تاسو واورېدئ. هم د دې برید په اړه درته وایي چې دا برید په داسې حال کې وسو چې په قطر پلازمینه دوحا کې د طالبانو او زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکرات نوی دور پیل شوی دی. ولې هر واره د سولې د خبرو د پیل کېدو سره افغانستان کې تشدد زیاتېږي؟ په دې هکله زموږ همکار احمد فواد لامه یو راپور تیار کړی تاسو وړاندې کوو.
دا لومړی ځل نه دی چې د سولې د مذاکراتو په جریان او یا په درشل کې په افغانستان کې د تشدد لوی پیښې رامنځته کیږي. طالبانو پخوا هم د سولې د خبرو په وړاندې یا په جریان کې په افغانستان کې حمله کړي او ترې لوی خبرونه جوړ شوي دي. د سولې د هغو قرارو خبرو او د دغو خونړیو حملو ترمنځ اړیکې څه دي؟ یو پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي څېړونکی صفت الله صافی وایي طالبان خایي د سولې د خبرو په دوران کې په پوځي حمله وغواړي چې سیاسي امتیازات ترلاسه کړي. خو دا امتیازات د هغه په وینا د افغانستان د خلکو د وینې په قیمت اخیستل کیږي.
هغوی تلاش کوي چې د دغه ډول حملو په نتیجه کې وخایي چې دوی په نظامی ډګر کې البته لوی لاس لري. په کابل کې دغه حملو پلانول د یعنی یو ځانګړی پیغام دی هم امریکایانو ته او هم د افغانستان حکومت ته.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د طالبانو حمله غندلې او ویلې دي د افغانستان حکومت د سولې مشورتي جرګې د پریکړو پر اساس د سولې پروګرام پر مخ وړي، خو طالبانو د دې وحشي برید په ترسره کولو سره یو وار بیا د جګړې د دوام او پر ملکی وګړو د برید په اړه خپل شوم نیت وښوده. ولسمشر غنی ټینګار ښودلی چې افغان وسلوال ځواکونه به په هر ځای کې تروریستي ډلې وځپي. مګر بل پلو د طالبانو یو پخوانی مشر سید اکبر آغا چې اوس په کابل کې دی بیا د ملامتې ګوته دولت هم نیسی او دواړو لورو څخه د نرمښت غوښتنه کوي. سید اکبر آغا وی وی دیوته وویل
خبره خدا و چې په پاکستان کې د سولې د خبرو سره په دواړو طرفو کې نرمښت راغلی وای. مثلا پرون په میدان شاه کې په مدرسه باندې بمبار وشو چې د لښپاره څخه په شنه د باندې ولاړه.
یاد دی وی چې کته هم طالبانو دا وکړي چې د ګل یا دوشنبه په ورځ پر یو پوځي هدف حمله کړي او ګڼ پوځیان وژلي، خو حکومتي سرچینی او دروختنونو چارواکي بیا وایي چې د پیښې اکثره زخمیان ملکی وګړي او د خوانځي ماشومان دي او په وژل شویو کې یو ماشوم او یو ملکی کس هم شامل دي. سید اکبر آغا د سولې د مذاکراتو په اړه خوشبيني څرګند نه کړه او ویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شپږم پړاو وروسته خبرې د هغه په نظر غیر اطمینانی دي او باور یې پرې نشته.
هغه چې د خلیزات تر چراغلی دی هغه کوشش ته کوي چې د اوربند موضوع را پیش کی دلته خلکو ته څه اشتباهات پیدا کیږي چې کېدای شي چې دا په فدیل سپت باندې وي چې هغه د خارجانو د وتلو خبره پکې یې رسي، هغه پکې پاتې شي خارجانو ته د وتلو په نامه باندې د افغانستان
کې پاتې کېدل وغواړي په افغانستان کې پاتې شي. افغان سیاسي څېړونکو صفت الله صفای بیا وایي چې اوس مهال په کابل کې د طالبانو د ځانمرګو چاودنو یو دلیل دا هم کېدای شي چې طالبان تر پوځي فشار لاندې راغلي او هغوی په دې توګه د حکومتي حملو په وړاندې عکس العمل ښیي. افغان ځواکونو په دې وروستیو کې د طالبانو پر ضد پراخ هوایي بریدونه پیل کړي او وخت نا وخت د طالب کمانډارانو او سیمه ایزو مشرانو د وژل کېدو خبر ورکوي. افغان ځواکونه په دې وروستیو کې د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ او په فاریاب ولایت کې د بلچراغ ولسوالۍ چې د ستراتیژیک موقعیت له اړخه مهمه ګڼل کیږي له طالبانو ونیوله. احمد فواد لامی، د امریکا غږ، دیو ریډیو، واشنگتن.
وایس اف امریکا دی وده خبرونه دوام لري. را سره ملګری او سیږي تاسو خبرونه کی یو بل راپور وړاندې کوو چې پاکستان د ګولیا د شنبه په ورځ اعلان کړی وو چې آینده میاشت څخه به د تجارتي اړیکو لپاره د افغانستان سره د تورخم لار د سلوروست ساتلو لپاره پرانستوي. تفصيلات نور د محمد اکرام پر راپور کې لرو.
د چارواکو په وینا د پاکستان دغه اعلان د دواړو ملکونو لپاره یو خو خبر دی او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د رابطو او په خصوصي توګه پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر نتیجه ده. د چارواکو په وینا پاکستان ته د ښاغلي غنی سفر د کابل او اسلام آباد په تعلقاتو کې د خوالي سرګندونه هم کوي. افغانستان د سمندر سره ساحل نه لري او تجارتي سامانونه زیاتره د پاکستان نه تیریږي، خو په وروستیو کلونو کې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې د تاوتریخوالي له کبله د دوی ترمنځ لارې وتړل شي چې تجارت ترې نقصان کیږي. د دې صورتحال په تناظر کې افغانستان د ایران او مرکزی ایشیا د لارې د نورو ملکونو سره تجارت زیات کړی دی. په اوسنی وخت کې د پاکستان د کراچۍ بندرګانه افغانستان ته د تورخم د لارې سامانونه یوازې د ورځ په وخت تیرېدای شي، د انور په پریوتلو د تورخم دروازه وتړل شي او د انور راختو نه ورستو پرانسته شي. خو تاجران وای د سلګونو په شمیر ټرکونه هر ورځ افغانستان ته ځي او د کسټم د عمل سرته د نرسیدو په وجه ګڼ شمیر ټرکونه د دروازې د بندېدو له عمله په پوله ولاړ پاتې شي. د تورخم نه علاوه د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې د غلام خان او د بلوچستان د چمن د بابي دوستي یا د دوستي دروازې د لارې هم افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کیږي. پاکستان او افغانستان د ډیبرن کرخه په نوم یادیدونکو پوله لري چې خوښه شپږیش سبا کیلومتره اوږده ده. د پاکستان پوز په کرخه د ازغن تار لګولو او د نبی چک پوسټونو او قلو جوړولو کار شروع کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي دغه ګام په پوله د وسلوالو د تګ راتک مخنی ولدي، خو یو شمیر افغانان او په پاکستان کې ګڼ شمیر پښتانه د دغه ګام مخالفت کوي او وایي دا پښتانه د یو سرنه جدا کوي. افغان چارواکي وایي په پوله د ازغن تار لګولو په ځای پاکستان دې د بسلوالو مخنیوي لپاره نور عملی ګامونه پورته کړي.
وایس اف امریکا د ودا تیر ورځ په سویزرلند جنیوا کې د ملګرو ملتونو د مرکزی دفتر مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو احتجاج کړی. په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال غړی پیر ریاض فضل الرحمن افریدی په دې اړه زموږ همکار اشفاق مومن ته تفصیلات ورکړي چې څنګه کمې غوښتنې دوی کول غواړي د دې لاریون د لارې. تاسو ته دا تفصیلات وړاندې کوو.
ټول یورپ نه زمونږ ملګری یو کاروان په شکل کې د شل تاریخ باندې را رسیدلی او نن سهار دا ټول هوټلونه مختلف ځایونو نه چې کوم ځای کې دوی په شپه کړې وه پروټیسټ طرف ته روان شو. د ګاډو یو کاروان یو اوږد نو ډېر زیات مطلب دا چې اوپټکس چې تاسو ورته وایي هغې لحاظ سره او د پارټیسپیشن لحاظ سره او د سړو جذبې لحاظ سره
پدغه جلسه کې یا پدغه احتجاج کې ستاسو مطالبه څه وي؟ کدغه مطالبه مونږ ته وایي
زموږ مطالبه خو دا وي چې موږ یعنی په دې 21 فیصدی کې د پښتون قوم لپاره یو ډیګنیفاید لایف وړو او یعنی هغه سیکنډ کلاس سټیزن په تور باندې چې پاکستان ته مو ټویټ کوي پاکستانی اسټابلیشمنت هغه موږ نور نشو قبلولې. او دا چې کوم زموږ ایون ایم این ایز دوه ایم این ایز محسن داوڑ او علی وزیر یعنی هغوی بغیر د اجازت د پاکستان د نیشنل اسمبلی د سپیکر د اجازت بغیر هغه نیولی دي او داسې معلومات هم راځي چې علی وزیر باندې تشدد هم شوی دی. نو په دې حالاتو کې موږ دا انټرنیشنل کمیونټی ته او یونایټیډ نیشن ته ریکوست کړی دی چې په پاکستان د پریشر واچي چې دواړه دی امیډیټلی ریلیز کړی شي او بل یعنی د دې د اریسټ مخکې چې دا کم خړ کمر واقع شوی وا کې لیټس فیګر نمو ته پته لګی چې 20 کسان او سپورې شهیدان شوی دي او 45 زخمیان وروي. نو هغه مطلب دا چې دا غي دي یو انویسټیګیشن وشي هغه لپاره دی مطلب دا چې یو کمیشن جوړ شي او یعنی انډیپندنت انویسټیګیشن دی وشي چې دا دی چې کوم اورډر چا کړی دی او دا غي اورډر ایگزیکیوشن چا کړی دی دا غي معلومات دی وشي او کلپریټ سره سزا ورکړي شي. د دې نه علاوه موږ چې کوم بیسیک غټ ډیمانډز دي لکه ټروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن پاره باندې موږ ډیمانډ کړی دی او نور چې زموږ کوم ورکرز نیولې شوی دي مختلف ځایونو کې او هغه په سينورو په سیم لګیا دي دا وی د رهایت لپاره موږ د خاص کړې او دا غي نه علاوه چې کوم د موږ پارټیسپټس او وی دا مطالبه کړې ده چې انټرنیشنل کمیونټي چې کوم ایډ ورکړي پاکستان ته نو دا ایډ چې کوم دی د پښتنو خلاف استعمالي هغه په لهې ارشتو باندې هغه د دې اډمنستریشن په ملګرتو باندې د پاکستان آرمی کې استعمالي او هغه د پښتنو په قتل عام او اپریشن باندې استعمالي نو دا دی چې باندې د نظر ثانی وشي او کم خلک چې لکه فوجان دي یا نور خلک دي سور دي او کم خلک دا چې کرایم کې انوالو دي او نو انټرنیشنل کمیونټي خاص کر یو ایس سی دا وی په ټریولینګ باندې او دا وی په اسټس باندې د فریز ولګي نو دې طریقې سره دا ظلم او زیاتې په پښتنو باندې باندې دي.
دا قسمه جلسې دا قسمه مظاهرې په بین الملل کې یا په خارج کې یو ډېر ډېر افیکټ لري د پاکستان په سیاست باندې د پاکستان په دغه باندې استبلیشمنت باندې د پاکستان استبلیشمنت په اول ځل باندې د داسې یو حالت پر مخامخ دي چې هغه ته یوازې داخلي فرنټ باندې نه بلکې په خارجي فرنټ باندې ډېر ډېر روان دي. په اروپا کې ډېر ډېر مطلب دا دی چې اني ریزیسټنس روان دي او هغه مختلفو شکلونو کې د ملایکي مظاهرې دي ډیمانسټریشن دي خلک هم کنسونه کوي په مخ قسم. نو زما خپله دا خیال دی چې دا قسمه شیان چې کوم دي دا وداوت افیکټ چې کوم دي بغیر د اثر نه پاتې کیږي. نو موږ دا وایو چې دا خیال لرو او دا فکر لرو چې دا د ادامو خپل پکار دي دنیا په دې باندې خبرول پکار دي چې د پښتنو سره ډېر زیات چې کوم دي ظلم او په پښتنو باندې لوی تشدد روان دي د پښتنو ډېر زیات بدحالي ده او دا میسج موږ دنیا ته ورکو چې هغه دا انډرستانډ کړي چې موږ ډېر زیات سپورټ یو زموږ کومو کو کې زموږ چې کوم دي بیک نو کې پاکستان ګورنمنت باندې یا په پنجابي یا پاکستان استابلیشمنت باندې فشار راوړي د خپل رویه چې کوم دا بدل کړي پښتنو په حالت یا د دې سره پیښات کیږي.
د نړیوالې میډیا څومره ستاسو دغه مظاهره ته کوریج ورکړی دی، هغې ته په خپلو خپرونو کې ځای ورکړی دی، بیا د پاکستان میډیا ته که موږ ګورو، ځایي میډیا ته ګورو، نو هلته کې بیا دا قسمه خبرونه، دا قسمه راپورونه په دې احتجاجي مظاهرو باندې هغه شانته کې خپلو خپرونو کې ځای نه ورکوي، د دې به څومره لکه مطلب منفي او مثبت اثرات وي؟
دا خلکو زمنګ درې پښتنو دل تر اتک په دومره لوی تعداد سره چې کوم دی، دا یو ډیر عجیب غون ته لوبو شو. دا یو وجه دا چې دا چې کوم دی دا دومره غټ سیشن نه دی، یونایټډ نیشن دا ورته سیشن دی، خو دا به باوجود هم چې کوم دی پښتنو کې دومره جذبه او جوش وو چې راشي او دنیا ته دا اوخري چې مطلب دا دی پښتون بیدار دی، پښتون ویښتي او هغه د خپلو مسلو په اړه باندې چې کوم دی اواز پورته کولو ته تیار دی. مونده چې ګورو نو پر ملي میډیا چې کوم دی دا قسمه خبري راپورته کوي، پاکستان میډیا کو اف یو استابلیشمنت یو مطلب دا دی چې تاسو کنټرول کړئ دومره ظالم څنګه تر شپې دل کو اس کله چې کوم دی دا میډیا چې کوم دی زموږ دی شان دی چې کوم دی راو ورنکی
ډیر مننه پیر صاحب تاسو
مننه.
قدر من اوریدونکو اوس وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه. مطبوعاتو ته کتنه کړې ده مختار خلیل صاحب.
د پاکستان د نن ورځې د ټولو نه لویه او سنگینه مسله د ملک مرسپن اقتصاد دی. ملک په قسمه قسم قرضو کې گیر دی، روپۍ د ډالر په مقابله کې ډیره بې قدره شوې ده او د دې له سبب ګرانی خپل انتها ته رسیدلې ده. د پاکستان په نازکو اقتصادي حالاتو د الجزیره په ویب پاڼه د پاکستان د نامتو صحافي د طه صدیقي او تفصیلي معلوماتي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ سرخط ته د پاکستان معیشت ولې په ډوبېدو ده. طه صدیقی د خپل رپورٹ په شروع کې لیکلی دي چې د پاکستان حکومت د کال 2019-2020 د پاره خپل کلی د بجټ اسی خو د جون په 11 تاریخ پارلیمان کې پیش کو، خو د مخالفه ډلې د سخت مخالفت له سبب ډیر په مشکله په 28 جون د پارلیمان نه د نوی بجټ منځوري واخیستا. مخالف ډلې د حکومت په ناقصه اقتصادي بندوبسونو سخت اعتراضونه وکړل. رپورت وړاندې وایي چې نن ورځ د پاکستان اقتصادي حالات ډیر خراب دي. د پاکستان حکومت هر کال د بجټ نه وړاندې د پاکستان د اقتصادي سروې په نوم یو سرکاري دستاویز جاری کوي. سخت کال د پاکستان د اقتصادي سروې په رپورت کې د پاکستان د اقتصادي حالاتو یو ډیر بوګنون کې تصویر پیش کړی شوی دی. د رپورت تر مخې د پاکستان د اقتصادي اندازو نه صفاح ښکاره ده چې ټولې اقتصادي وسیلې مخپلان دي روانې دي. د اقتصادي ودې شرح نیم په نیم راغورځېدلې ده، یعنی 6.2% نه 3.3% ته راکمه شوې ده. را روان کال کې د دې د نورې راکمېدو یعنی 2.4% ته د راپریوتو ویره ده. که داسې وشول نو دا به لسو کالو کې د ټولو نه لاندې سطح وي. د روان مالی کال د شروع کېدو نه را په دې خوا د پاکستان روپۍ د ډالر په مقابله کې په 15 ځل راغورځېدلې ده. راتلونکو 12 میاشتو کې به ګرانی 14% نوره زیاتېږي او دا به لسو کالو کې د ګرانۍ د ټولو نه اوچته کچه وي. رپورټ زیاتوي چې پاکستان د ورځ په زیاتي قرضونو په مسله کې هم ګیر دی. د بهر نه اخیستې شوې قرضې هر کال د پاکستان 30% بجټ خوري. پاکستان اوس د دې قرضونو د قسطونو پوره کولو لپاره قرضې اخلي. هم د دې قسطونو د کولو د پاره اوسوس د مالیاتو عالمی پنګي IMF نه 6 ارب ډالر قرض اخیسته دي. په ایوان کې د بجټ د پیش کولو په موقع وزیر اعظم عمران خان په ټلویزیون قوم ته خپل خطاب کې د یو خصوصي کمیشن جوړولو اعلان وکړ. دا کمیشن به د دې خبري معلومات کوي چې پاکستان دومره ډیر قرضونه ولی اخیستي دي. خو صحافي طه صدیقي په خپل رپورت کې لیکي چې عمران خان له د نورو ځایونو د لټولو په ځای د خپل حکومت بجټ ته قتل پکار دي. د ته به خود به خود معلومه شي چې د قرضونو اخیستو لانجه په کم ځای کې پرته ده، او هغه دا چې د پاکستان د آمدن وسیلی ډیری کمی دي. هر کله چې غیر ترقیاتی اخراجات اسمان ته رسیدلی دي او همدا سیز د اقتصادي تباهی بنیادی سبب دی. د پاکستان سیاسي واکداران او سرکاري افسران د تیرو ډیرو کلونو راسې په ملک کې د ټیکس د وصولې د یو اثرناک نظام په قائمولو کې پاتې راغلي دي. موجوده وخت کې د پاکستان د کل آبادې صرف 1% خلک ټیکس ورکوي، کم چې د ملکی پیداوار په حواله په دنیا کې د ټیکس د ادایګۍ د ټولو نه لاندې سطح ده. د پاکستان لاندې باندې حکومتونو د ټیکس راوندولو په معاملې کې د سختو قوانینو نافذ کولو زړه نه دی کړی. دا ځکه چې په حکومت کې هم هغه شتمنۍ سټي شاملې وي چې پریمانه ټیکس پی راځي خو ورکوي نه. حکومت نه بهر شتمنه طبقه ټیکسونو نه ځان په بډو ورکولو بچ ساتي، ځکه چې حکومت له د دروم ټیکس ورکولو په ځای د ټیکس سرکاري اهلکارو له د کم رشوت په ورکولو دوی ته دا سودا ډیره ښه پریوزي. دا شان پاکستان کې د ټیکس ټوله الا بلا د غریب په وګورا پریوزي، ځکه چې غریب چې په بازار کې د خپل امروزه اجتونو څومره سیزونه اخلي د هغو په نرخونو کې د وړاندې نه شامل ټیکس دی لاشعوري طور ادا کوي. د دې نتیجه دا راخطرې ده چې د پاکستان د کل آبادۍ درېمه برخه دا وخت د غربت د لکیرې نه لاندې ژوند تیروي. وزیر اعظم عمران خان اقتدار کې دراتلو نه وړاندې قوم سره لوس کړو چې دی به د ټیکس نه ورکونکو خلاف سخت اقدامات کوي او دا چې ملک نه به د بډو رشوتونو نوغې وباسي. خو طه صدیقی په الجزیره وی پانه د چاپ شوی خپل رپورت په اخر کې لیکي چې د ملکی آمدن د زیاتولو لپاره عمران خان باندې د بهرنو مالی ادارو مسلسل دباو دی چې غیر ترقیاتي اخراجات راکم کړي. خو د دې سخت فشار باوجود پاکستان کې دفاعي اخراجات چې د غیر ترقیاتي اخراجات په حساب کې راځي د کمیدو په دې هر کال په زیاتېدو دي. د زیاتو دفاعي اخراجاتو د پاره د شروع نه دا دلیل وړاندې کولای شي چې پاکستان ته د گاونډي ملکونو نه خطر ده. اگر که دا خطرې کوي هم نو د فوج د خپل عمل د لاس را پیدا شوی دي. د پاکستان په قامی میډیا افغانستان او هندوستان د پاکستان د اصلي او وزري دشمنانو په جامه پیش کولای شي. خدا خو هم یو حقیقت ته چې هندوستان او افغانستان کې چې کم تونلاري او جنگیالي خونړی کار روايه کوي د دوی روزنه او پالنه د پاکستان په اور کیږي. د دې جنگیالو پاکستان کې د موجودګۍ له سبب د پاکستان خپل دوی گاونډي ملکونو سره کله کله انخطي هم کیږي او هم دې انخطله د خارجي دشمنانو د خطرې په شکل ورکولو د دفاعي اخراجاتو زیاتولو لپاره جواز پیدا کولای شي. د پاکستان فوج د پاکستان په بجټ کې د خپل خیر ډېرې تیرې برخې تر لاسه کولو نه علاوه ملک کې د خپل 500 کاروباري ادارو د کاروبار نه هم هر کال یو نیم ارب ډالر تر لاسه کوي. پتہ دا ورځو کې فوز د قیمتي مادنیاتو او د ګیس او د تیلو د لټون مته هم ورننه وته دي. قسم مختصر چې پاکستان د خپل وسلبند فوزونو د مفاداتو پوره کولو او د مضبوطی او شتمنۍ طبقې د ناکردو په منځ کې گیر دي. د دواړو طبقو د پاکستان اقتصادیات شل ګډ کړی دي او ملک د بین الاقوامي قرضو خیر ته کینولې دي. په دې قرضو د ملک کول هم اقتصادیات په ډوبېدو دي او هغه ورځ لري نه ده چې پاکستان به اقتصادي لحاظ سره مکمل دیوالی شي.